Radio.
د ازادي راډیو ډیر قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دولس ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه امپایر ته ورسېدې. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 هجري لمریز کال د جدې 1409 د 2019 میلادي کال د جنوري له درېمې سره برابر ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر رسمي پر هیوادونو په تیربیا روسي پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې تغیر په وړاندې روانه جګړه کې زیات ښکیل شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. چارواکي وایي په کندهار کې د ځواکونو پر یوه مرکز د طالبانو په برید کې لږتر لږه 15 پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په دو ورځو کې د هند دوهمه بې پیلوټه ډرون الوتکه نسکوره کړې ده. په روسیه کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو شمیر 6 تنو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي په کندهار کې د ځواکونو پر یوه مرکز د طالبانو په برید کې لږتر لږه 15 پوځیان وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان اشرف وطن دوست وایي د حمله په میوند ولسوالۍ کې د چهارشنبه په ورځ وشوه چې پکې 15 سرتیري ووژل شول او 6 تنه نور ټپیان شول. د وطن دوست په وینا وسلوال تر مځکې لاندې دي وتونه له لارې پوځي اډې ته داخل شوي وو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. په هرات کې پر ایټالوي روزونکو پوځیانو د دولت مخالف وسلوالو برید افغان ځواکونو شنډ کړ. د 200 ظفر قلي اردو قمندان نور الله قادری وای دو وسلوالو چې د سرحدي ځواکونو د نننۍ لار موندلې و پرون پر ایټالوي روزونکو ډزې وکړې. په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. یو برید کوونکی د پیښې په ځای کې ووژل شو او بل یې ونیول شو. د ایټالیا شاوخوا 900 پوځي روزونکي د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په لویدیځ کې دېره دي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د طالبان سره د احتمالي اوربند پر لارو چارو خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا په خبرې کړې اعلامیې کې راغلي دي چې دا غونډه پرون مازدیګر د ملي امنیت د سلاکار په دفتر کې وشوه. په اعلامیې کې نورو امنیتي موضوعاتو ته اشاره شوې ده چې څرنګه دفاعي او امنیتي ظرفیتونه لوړ شي او څه ډول هوایي او پلي ځواکونه ښه تجهیز شي. خو د اوربند په ارتباط نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. تمه ده چې په نږدې دو اونیو کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي او هلته د اوربند پر مسلې بحث وشي. د رادار د خپلواک سیستمونو د نصبولو تړون په کابل کې د افغان ولسمشر په حضور کې لاسلیک شو. دا تړون پرون ملکي هوایي چلن خپلواکې ادارې د تالس په نوم له یو بهرني شرکت سره لاسلیک کړ. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ولسمشر اشرف غني وویل
انشاءالله ادی سیستم په برکت درې کالو کې به د افغانستان عواید 2-15 میلیارد افغانۍ یوازې له دې مدرک کړي.
د چارواکو په وینا دا سیستم کولی شي چې له مځکې څخه تر نږدې 10,000 متره ارتفاع پورې هر ډول ملکي او نظامي الوتکې تشخیص کړي. پر دې پروژې څه باندې 9 میلیارد افغانۍ لګښت راځي او په 2 کلونو کې به کارونه بشپړ شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په 2 ورځو کې د هند دوهمه بې پیلوټه ډرون الوتکه نسکوره کړې ده. د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور په یو بیان کې ویلي دي چې د جاسوسۍ لپاره دا راستول شوی ډرون د جنوري په 2 په کشمیر کې راوغورځول شو. آصف غفور په ټویټر کې د یوې بې پیلوټه نسکوره شوې الوتکې عکس هم خپور کړی دی. خو په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي. پاکستان د جنوري په لومړۍ نیټه هم د یوې هندي ډرون د نسکورېدو خبر ورکړی و. نوې ډیلي په دې اړه څه نه دي ویلي. په روسیه کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو شمیر 6 تنو ته ورسېد. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون وویل سربیره پر دې چې پر دې پیښې 48 ساعته اوړي زموږ د ژغورنې هڅې روانې دي او لا هم 15 تنه د 50 ماشومانو په ګډون انتري تم دي. د دې وزارت په وینا تر اوسه په وژل شوو کې 3 تنه ماشومان دي او 6 کوچنیان ژغورل شوي دي چې د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. د دوشنبې په ورځ په مګنیتاګورسک ښار کې په یو لس منزله ودانۍ کې چاودنه وشوه چې د بیړنیو چارو د وزارت په وینا 48 اپارتمانونه زیانمن کړل. تر چاودنې وروسته روسي چارواکو وویل چې په اغلب ګمان د طبیعي ګازو له امله دا پېښه رامنځته شوې ده. د روسیې فدرالي تحقیقاتي کمیټې ویلي دي چې تحقیقات روان دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړی به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سیمې پر هیوادونو په تیره بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې زیات ښکېل شي. د افغانستان حکومت د هیواد د سیندونو د استنادي دیوالونو د مهمې پروژې تړون لاسلیک کړ او تمه لري چې په دې پروژه کې به نږدې 1,80,000 کسانو ته کار پیدا شي. په دې اړه مو د چارو له یوه کارپوه سره هم خبرې کړې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو په اړه نوې څرګندونو کې ویلي چې دغه سرتیری به په تدریجي ډول وباسي. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي راډیو اورئ د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سیمې پر هیوادونو په تیره بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه کې زیات ښکېل شي. ډونالډ ترامپ پرون په واشنگټن کې د کابینې غونډې ته په خبرو کې چې پر ټلویزیون خپرېدې ټینګار وکړ چې په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد مداخلې له مالي پلوه شوروي دیوالي او هغه یې وپاشه. ترامپ په افغانستان کې د وسله والو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړې په اړه وویل چې نور هیوادونه چې سیمې ته نږدې دي باید دغې جګړې کې زیاته ونډه واخلي. روسیه ولې هلته شته؟ هند هلته شته؟ پاکستان ولې هلته وبخي؟ روسیه ولې هلته نشته؟ هند ولې هلته نشته؟ پاکستان ولې هلته نشته؟ ولې موږ 6000 مایل لري هلته یو؟ خو په هر صورت موږ له خپلو خلکو سره مرسته کوو، له نورو هیوادونو سره مرسته کوو. هلته ترهګر شته، اکثره یې طالبان او داعشیان دي. د بېلګې په توګه طالبان زموږ دښمنان دي، داعش زموږ دښمن دی. موږ په یوه سیمه کې یو چې 4-5 اونۍ مخکې مې له جنرالانو سره پرې خبرې وکړې. هغوی ویل چې په دې سیمه کې طالبان او داعشان دواړه دي او دواړه له یو بل سره جګړه کوي. ما ورته وویل چې ولې نه پرېږدئ چې په خپلو کې وجنګېږي؟ ولې باید موږ پکې مداخله وکړو؟ ولسمشر ترامپ په دې اړه چې آیا له افغانستان ځواکونه باسي که نه څه ونه ویل، خو مخکې راپورونو کې ویل شوي چې هغه په پام کې لري چې له افغانستانه د 4,000 امریکایي سرتیرو نیمایي وباسي. ولسمشر ترامپ دغه راز په خپلو خبرو کې د هند پر صدر اعظم نریندرا مودي د هغه څه په خاطر چې وایي په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی هم انتقاد وکړ. ترامپ وویل مودي تل راته دا خبره کوي چې ده په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی، پوهیږي چې ارزښت یې څومره دی؟ ارزښت یې زموږ د 50 ساعتونو مصرف دی. ترامپ څرګنده کړه څرګنده نه کړه چې دا کتابتون چیرې جوړ شوی دی چې هند د هند صدر اعظم یې خبره کوي. خو هند په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د بیا رغونې په برخو کې تر اوسه 3 میلیارد ډالر لګولی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت د هیواد د سیندو د استنادي دیوالونو د مهمې پروژې تړون لاسلیک کړ او تمه لري چې په دې پروژه کې به نږدې 1,80,000 کسانو ته کار پیدا شي. که څه هم حکومت دا پروژه د وچکالۍ د مخنیوي لپاره مؤثره ګڼي، خو د اوبو د چارو یو شمېر متخصصین په دې باور دي چې د دې پروژې پلي کېدل په لنډ وخت کې ممکن نه دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان حکومت د وچکالۍ د اغیزو د له منځه وړلو او د سیلونو د مخنیوي لپاره د 5 دریایي حوزو په خاطر د سیمي چالیو د پیرلو او لیش تړون لاسلیک کړ. دا تړون پرون په کابل کې د انرژي او اوبو وزارت او رحیم کردیزی او مصطفی میټل لیمیټډ له شرکتونو سره وشو. په دې مناسبت پارک جوړ شوې غونډې ته ولسمشر اشرف غنی وویل
با شروع از این کار و با درک نتایج از این
د دې کار له پیلېدو سره او د نتیجو له لیدو سره به موږ انشاءالله وتوانی شو چې هم د خپلو مځکو د پراخو ویجاړېدو د له منځه تللو مخه ونیسو او هم خپلې اوبه مدیریت کړو. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د دې پروژې د لګښت راکمېدو په خاطر به په سیمي جالیو کې له وطني ډبرو استفاده وشي. د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد محمد عاصم مایار چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې دکتورا اخلي ټینګار کوي چې دا پروژه باید دقیق عملي شي او سرسري کار ونه شي چې بیا به یې تر ګټې زیان زیات وي.
د دې نو دیوالونو ګټه دا ده چې دا ایکوسیستم یا د اوبو کې چې کوم ژوي ژوند کوي هغه ته ګټه لري، د هغوی ژوند نه زیانمن کوي. که چېرته موږ دیوالونه په اوبو کې یا د اوبو څنډو ته د سیندونو څنډو ته جوړ کړو، د هغوی ژوند په دې له خطر سره مخامخ کېږي چې هغوی ته مناسبه فضا له منځه ځي. او دا دیوالونه دغه ګټه لري چې هغوی ته د فضا وساتي. په پرمختللو هیوادونو کې هم همدا ټکنالوژي کارول کېږي، خو لږ په ښه ډول عملي کېږي، نور څه مشکل نه لري. خو دقت غواړي او کلک باید ډیزاین شي او جوړ شي تر څو زر تخریب نه شي.
په شمال کې د امام صاحب شورتپی او قرقین په ګډون آمو سیند ته نږدې د اکثرو ولسوالیو مځکه د افغانستان خواته په وروستیو کلونو کې خوړل شوې ده او د خلکو مځکې اوبو لاندې کړې دي. حکومت تمه لري چې وروسته له څه باندې دوو اونیو به د 5 دریایي حوزو د سیندونو د استنادي جالیو پروژه پیل شي او له دې سره به د آمو سیند دا ستونزه هواره شي. خو د اوبخور د برخې یو شمېر متخصصین د عاصم معیار په ګډون په دې نظر دي چې په 500 دریایي حوزو کې د دې پروژې تطبیق په لنډ وخت کې ممکن نه دی او نږدې 15 کاله وخت ته اړتیا لري. د افغانستان حکومت وایي چې د دې پروژې له پلي کېدو سره به تر 190,000 ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابر شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان حکومت د سیندونو تر غاړې د استنادي دیوالونو د جوړېدو د پروژې تړون لاسلیک کړ. دې پروژې ته د ګابیون پروژه وایي. له دې څخه مطلب څه دی؟ د کابل د پولیټکنیک پوهنتون له استاد محمد عاصم مایار سره چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټر اخلي احمد شیبر د مرکې په پیل کې د همدې ګابیون پوښتنه کړې ده. ښاغلی مایار په ځواب کې وایي
ګابیون یو نوی جالی دی چې په هغه کې تیږې اچول کېږي او له تیږو څخه ډک شي، نو هغه د منحیث استنادي دیوال کارول کېږي. دغه ډول دیوالونه عموما د سیندونو د محافظت لپاره کارول کېږي او یا هم چې کله اوبه جهت تغییر کېږي. دا کار په یو ښه کار دی، خو لږ مشکل په دې دی چې عملي کول یې لږ دقت غواړي. او د سیندونو ساتل په دو باندې ممکن دی، خو ډیر مصرف ته اړتیا لري ځکه چې د افغانستان سیندونه ډیر زیات.
تاسو ویل چې یو څه دقت ته ضرورت لري، څه ډول دقت؟
دقت یې دا دی که چېرته دا مثلا په ترتیب سره ډک نه شي، نو هلته د تخریب امکان ډیر زیات دی. مثلا که چېرته اوبه ورته دغه میدانونه خاورې یا شګه چې د ګابین منځ کې او یا هم شاته یې دی د دې د څه ومینځل یا ویستل، نو هلته بیا دا زر تخریب کېږي او له منځه ځي. باید د کیفیت سیخ لوړ وي.
د افغانستان حکومت ویلي دی چې دا کوم سیخان چې په دې کې استفاده کوي دا به فولادي وي او دا منځ کې چې تاسو د ګابین وویل چې شګې به وي، دوی وایي چې له ډبرې به استفاده کوي او د افغانستان له ډبرو.
دا خو وادي خبر ده چې فولادي په دې خاطر باید وي چې زنګ ونه وي، تخریب نشي، او دبرونه په دې خاطر استفاده کوي چې محلي مواد هم دغه تویل کیږي او لری ځای دې امکان نشته چې دبر دې راوړل شي.
د افغانستان په شمال کې یو سیمه سیپ د سیند ژیه په روسیو کلونو کې د ډیر مزکی وړي دي، د امو غاړې دي، د امو سیند. لیکن هلته خو فکر کوم چې په هر ځای کې شای کانې هم پیدا نشي او ډبرې هم پیدا نشي، نو بیا به دې انتقال ګرانه تمام نشي.
دا ښه پوښتنه ده. خو هلته د امو سیند چې کوم تخریبات رامنځته کړي تر ډیره پورې دوی هغه ارزیابي کړي هم د اوسنۍ سیمې په نښه شوي دي. که چېرته موږ هلته د استنادي دیوال نه هم کار واخلو یا مثلا د سنګکارۍ نه، موږ حتما تیږې ته اړتیا لرو، نو دا به لږ مشکله وي چې له لرې ساحې څخه تیږه هلته تامین شي. خو دا کار عملي کېدو وړ دی. او د تیګي مشکل ان شاء الله دومره جدي نه دی په دواز سی باو هغه اړینه ده چې د هر نوا دیوال لپاره پیدا شین او هغه ضروری ده.
د کابل پولیټیکنیک اپونتون له استاد محمد عاصم مایار سره د سیندونو تر غاړې د استنادي دیوالونو د جوړېدو د پروژې ګابیون په اړه مرکه وه. ازادي راډیو اوري او اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت څاروان ته به غوږ شو.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو پر دې اندېښنې مطالب خپاره کړي چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل نو ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانانو د مهاجرت ستر بهیر پیل شي. د افغانستان دوه ګاونډي پاکستان او ایران له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو قربانه دي او تل یې خپل هیواد ته د هغو د ستنېدو غوښتنه کړې ده. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه بله مسأله چې لویدیځو ورځپاڼو ته مهمه ښکاره شوې، په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوث ملاتړ ماموریت د عمومي قمندان څرګندونې دي. د هل ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاٹ میلر په کابل کې د ناټو په مرکزی قمندانۍ کې خپلو پوځیانو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې ممکن بریالۍ یا ناکامې شي نو پایلې ته یې چمتو واوسي. د همداراز له خپلو پوځیانو وغوښتل چې هرې نتیجې ته تیار واوسي ځکه چې ممکن له طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي او یا هم ناکامه شي. جنرال میلر له افغانستانه د وزر امریکایي پوځیانو د استلو پاړه د ولسمشر ترامپ پلان ته له اشاره پرته د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي حل لارې پر ضرورت تاکید وکړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان پاړه خپل لیکنه په دې پوښتنه پیل کړې: روسیا سره لري چې پوهیږي چې هڅه یې نه بریالۍ کېږي، ولې بیا هم د افغانستان د سولې د خبرو د کوربتوب هلې ځلې کوي؟ په دې لیکنه کې چې ساموئل رامانی لیکلی، د نومبر په میاشت کې د مسکو د غونډې یادونه شوې چې د افغانستان د سولې د شورا او د طالبانو استازو پکې ګډون وکړ. د لیکوال په نظر د مسکو غونډه ناکامه وه. طالبانو د افغانستان ولسمشر غیر مشروع وباله. د افغانستان حکومت تور ولګاوه چې روسیې په دې غونډې طالبانو ته د مشروعیت ورکولو او نړیوالې صحنې ته د هغوی د راوستلو هڅه وکړه، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د مسکو غونډه تاریخي وبلله او ویویل چې د سولې لور ته مخ په وړاندې ګام و. لیکوال په دې اړه چې روسیا له دې سره سره ولې غواړي چې د سولې د خبرو کوربه توب ته دوام ورکړي وایي چې د ده څیړنه ښیي چې د کرملین دلچسپي د خپلو اتباعو په منځ کې له شهرت سره ده. د روسیې حکومت د کړکیچونو له ډیپلوماسۍ څخه د خپل ځان په وړاندې د روسیې د خلکو د ذهنیت د ښه کولو لپاره ګټه اخلي.
ازادي راډیو اوري. د سرپل چارواکي او د غرض سرپل د ولایتي شورا یو شمیر غړي وای چې د ولایت د سقوط په درشل کې دی. د سرپل د ولایتي شورا یو شمیر استاد وزاد ډډو ته وویل که په وخت د ولایت مرستندوی امنیتي ځواکونه ونه رسیږي د سرپل په مرکز سربیره سیاد سوزمقله او سنچارک ولسوالۍ به د طالبانو لاسته ولویږي. نور حال له مزار شریف د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په رپورټ کې.
د سرپل د محلي حکومت چارواکي او د ولایتي شورا غړي وایي که په موقعیت ولایت تمرستندوی امنیتي ځواکونه راونه رسیږي سرپل به د طالب وسلوالو په وسیله سقوط وکړي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي چې د مرکزی دولت او امنیتي وزارتونو د بې‌پامۍ له امله اوس مهال سرپل د سقوط په درشل کې دی. د سرپل د ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زاده وایي په کراتو یې له مرکزی حکومت څخه په سرپل کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو د له منځه وړلو په مقصد د هوایي او ځمکنیو عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې، خو د متعدد وادو سره سره بیا هم وسلوال طالبان په دې ولایت کې نه دي ځپل شوي. ښاغلی مجاهد زاده د ولایت د تازه نفس ځواکونو غوښتنه کوي.
منظور از اونها تنها تصرف چای نفت قشقری نیست، منظور از اونها تصرف ولایت سرپل است. منظور از اونها حاکمیت پر ولایت درکړل.
په عین حال کې د سرپل دی والی ویان زبی ولا امنی هم وای چې وسلوالو طالبانو د سرپل مرکز سربیره په سیاحت سوز مقاله او سنچره کولسوالیو کې د ډلیزو حملو جوړ جړای کړای او هڅه کوي د ولایت د مرکز ترڅنګ په ولسوالیو کې هم دولتي تاسیسات تصرف کړي. امنی وویل چې تیر شپه د هوا د خرابوالي په دلیل طالبانو نه توانیدل تر څو د سرپل پر مرکز خپل ډلیز حمله پلی کړي او که په موقع سرپل ته نور امنیتي ځواکونه ونه رسیږي وضعیت بلا نور هم خراب شي. د سرپل دیوالی بیان وایي چې د تیرې سه شنبه په ورځ هم په سیاحت ولسوالۍ او د قشقدی پر نفتی بډایه سیمه کې د طالب وسلوالو د حملو په پایله کې شپږویشت افغان ځواکونه ووژل شول او لسګونه تنه نور ټپیان شول.
د سرپل د امنیتي وضعیت په باب مو واورېدل. افغان ولسمشر اشرف غني د وژل شوو سرتیرو کورنیو ته د کوپون د ویش حکم صادر کړی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې د دې کار هدف د وژل شوو امنیتي او دفاعي ځواکونو کورنیو ته درناوی ښودل شوی دی. یوسف خان زدرانی نور تفصیل اوروي.
افغان حکومت د افغان وژل شویو ځواکونو کورنیو ته د رسیدو او درناوي په خاطر د غذایی موادو د ویش کوپون پیلوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی دا چاره په لومړي پړاو کې د نهو میاشتو لپاره 2000 کورنیو ته له کابله په ازمایښتي بڼه پیلېږي او وروسته په ټول هیواد کې عملي کیږي. د خپرې شوي اعلامیې له مخې د خوراکي موادو په دغې کڅوړه کې د هرې میاشتې لپاره اوړه، وریجې، چای، بوره د کوپون د کتابچې له مخې په کورنیو ویشل کیږي. د اړتیا وړ خوراکي موادو د ویش او کوپون طرحه د ملي تدارکاتو ادارې لخوا ولسمشر ته وړاندې شوې وه. د ملي تدارکاتو ادارې د ستراتیژیکو اړیکو مسؤل رامین آیاز د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بر بنیاد حکم جلادبا محترم رئیس جمهور در مرحله اول ما
دی وی دولسمشر د حکم لمخه مونږ د لمړي پړاو په نهو میاشتو کې د شهید سرتیرو 2000 کورنیو ته د خوراکي موادو کوپنونه له کابله پیلو. هدف دا دی هغه شهید کورنۍ چې ورته اړتیا لري ورسره مرستې وشي. د دغې طرحې له مخې د شفافیت او څارنې په خاطر د ملي تدارکاتو د ادارې لخوا یوه ګډه کمیټه هم جوړیږي. د ملي تدارکاتو د ادارې چارواکي وایي په نهو میاشتو کې 2000 کورنیو ته د کوپنو په ویش 529 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لږ لوړې شوي او د غریبو کورنیو لاسرسی ورته څه سخت شوی دی. دا ګام داسې وخت اخیستل شوی چې له دې وړاندې په پخوانیو حکومتونو کې هم د ځواکونو په شمول ټولو دولتي مامورینو کوپن درلودو او د اړتیا وړ ټول توکي یې له دولتي مارکیټونو په وړیا توګه ترلاسه کول. خو پوښتنه دا ده چې له اوږده ځنډ وروسته به د کوپنو ویش د امنیتي او دفاعي ځواکونو په روحیه څه اغېز ولري؟ پخوانی صاحب منصب باری آرز وایي کوپن داسې ډاډ دی چې اصلي دندې ته د ځواکونو له پاملرنې سره مرسته کوي. خو د حقوقي چارو ځینې کارپوهان له ډلې یې ودیر صافی وایي چې د کوپن په ویشلو کې باید کیفیت او شفافیت په نظر کې ونیول شي. دی وایي هغه چې د هیواد په لار کې سر ورکوي اړتیا ده چې باید له کورنیو سره یې مرسته وشي، خو شرط دا دی چې اصلي او د ښه کیفیت لرونکي توکي ورکړي، په دې کې درغلي په نه شي، په خپل وخت په صادقانه شکل وارسینو ته ورسول شي. ښاغلی صافی له حکومت څخه غواړي تر څو د کوپن تر څنګ باید د افغان ځواکونو پاتې شونې اولادې ته د تحصیلاتو د برابرولو پاملرنه هم زیاته کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو په اړه نوې څرګندونې کړې دي. مخکې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په وینا داسې خبرونه خپاره شوي وو چې واشنگټن به خپل ټول سرتیري له سوریې وباسي، خو اوس ډونالډ ترامپ وایي له سوریې څخه د پوځیانو پر وتلو بیړه نه کوي. تفصیل احمد شیبه راوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي امریکا به خپل ځواکونه په یوه زماني مدت کې له سوریې بهر کړي، خو کله چې دا پوځیان وځي هلته به د خپلو ملاتړیو کوردي وسلوالو حمایت وکړو. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کابینې د غونډې پر مهال وویل چې د کله هم له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره څلور میاشتنی مهال ویش نه دی ټاکلی. د روټرز اژانس په وینا د متحده ایالاتونو ولسمشر تیره میاشت پرته له دې چې خپل امنیتي سلاکارانو سره سلا مشوره وکړي د کانګرس غړي وژغوي او د 10% په ائتلاف کې له راټولو شویو متحدانو سره مشوره وکړي اعلان وکړ چې خپل ټول ځواکونه به له سوریه بهر کړي. د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې له امله د دفاع وزیر جیمز ماتیس له خپل څوکۍ استعفا وکړه. د جنوري د دوهمې ورځې د کابینې په غونډه کې ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل چې د کله هم پر دې بحث نه دی کړی چې په څلورو میاشتو کې به امریکایي سرتیري سوریه پریږدي. د روټرز اژانس څخه خبر له مخې داسې ښکاري چې جمهور رئیس ټرمپ له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د هر راز ژر وتلو له پریکړې په شا شوی دی او اوس پر دې ټینګار کوي چې دا پوځیان باید ورو ورو خارج شي. د جمهوری غوښتونکو سناتور لنسی ګراهام خبریالانو ته وویل چې ټرمپ دا اندېښنه لري چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته شي ترکی ځواکونه د وای پی جی په نوم له کوردي ځواکونو سره په جګړې کې ښکیل شي. د میرمن ګراهام په وینا ولسمشر ټرمپ په سوریه کې د دې پلوي کوي چې هغه پراخه سیمه چې ناټو د خپلو ګټو لپاره هلته خوندي کړې ده وساتي. ترکیه د کوردانو وای پی جی ځواکونو ته په سوریه کې د خپلو بیلتون غوښتونکو کردانو په سترګه ګوري او خبرداری ورکړی دی چې د دوی پر ضد به عملیات وکړي. د دې خبرداری له امله ملکي تلفاتو ته اندېښنې زیاتې شوې دي. د روټرز اژانس په وینا د ولسمشر ټرمپ وروستۍ څرګندونې شایع انقره خوابدې کړي خو ټاکل شوې ده چې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن روانه اونۍ له ترکی چارواکو سره وګوري.
او اوسم یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. چارواکي وایي په کندهار کې د ځواکونو پر یو مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پوځیان وژل شوي. په هرات کې پر ایټالوي روزونکو پوځیانو د دولت مخالف وسلوالو برید افغان ځواکونو شان کړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد له طالبانو سره د احتمالي اوربند پر لارو چارو خبرې وکړې. تمده په نږدې دو اونیو کې د سعودي عربستان په جده ښار کې له طالبانو سره د سولی او د اوربند پر مسلې بحث وشي. د رادار د خپلواکو سیستمونو د نصبولو تړون په کابل کې د افغان ولسمشر په حضور کې لاسلیک شو. په د چارواکو په وینا دا سیستم کولی شي له مځکه څخه تر نږدې 10,000 متر ارتفاع پورې هر ډول ملکي او نظامي الوتکې تشخیص کړي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په دو ورځو کې د هند دوهمه بی پیلوټه ډران الوتکه نسکوره کړې ده. په روسیه کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو شمیر 6 تنو ته ورسید.
دا ژوند رنگونه.
نمره تو چه کار کوی؟
نمره فارماسیست جواد احمد ده. زه یو دواخانه کار کوم کنیم.
خارم څنګه دی؟ څومره وخت کیږي چې دغه کاروبار مخ ته وړي؟
تقریبا 14 کال کیږي چې دی کار کوم.
تاسو خپل دوام جوړوي کنه یوازې پلوري؟
نه، بعض وخت چې ضرورت سي مجبور چې جوړ کوم. څه چې پیدا نه سي مجبور چې اوسه جوړ کوم.
بیا لابراتوار لري؟
لابراتوار لرو بیا.
دوا کیفیت څنګه د پخوا په پرتله هغه بدل شوی کنه؟
نه، اوس ډیره تبدل شوی ده. کیفیت لږ شوی ده.
مخکې دوا د کوم ځای نه راوړل اوس
مخکې هم دغه هغه اوتل فرمان وستل هلته هم د فروشیان دي بیا غي د پاکستان یا کوریا نه دا ځینې دوا انتقالی دي. خو
کله نه کله تاسو پرته د نسخې نه هم دوا پلوري؟
بیا څه چې خپله په مرضیه باندې زه خپله فارماسیست یم، مسؤلیت لرم چې دوایي بل چاته هم ورکوم. دې له خاطره ضرورت ډاکټر ته مې نه سته تر څو چې ډاکټر وي پیسې مشکل نه ده. زه بیا به بېله نسخه نه ورته ورکوی نه سم.
عام خلک چې راځي کومه دوا پرته له نسخې نه پلوري؟
بیا څه دوایي سته لکه پرستامول غونډه ده خو څه مشکل نه ده. دا خو بېله نسخه نه ورکوو چې یو مشکل لري او سردردي او څه لري بیا ورته ورکوو.
دغه کسان چې مسلکي نه دي او دواخانه اخلاصه کړې یا دوا پلوري، دوی سره څه برخورد شوی تر اوسه؟
تر اوسه څه برخورد شوی نه ده، خو لږ برخورد شوی ده چې دواخانه یې قلف کیږي.
په دې ورځو کې کومې دواوې ډېرې خرڅېږي؟
دا اوس لکه مریضان دوست دي شوی ده کنه، یو زکام ده، تخیله ده، دا شوی نه ده. نو
دا دواوې ډېرې خرڅېږي؟
او ډېرې خرڅېږي.
هغه ممدسي پرته له نسخې پلوري کنه؟
نه، هغه بیا نسخه له ورکو ورته بیا له نسخه نه څه ورکولی. ما غوښتنه د دولت دا ده چې باید خپله مسلکي سړی باید خپل څوکۍ کې کښېني دوا خرڅ کړي، بیا له مسلکي چا خرڅ کوي نه سي. تشکر ستاسو نه.
مننه. دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم امپای ترسي خل ازادي رادیو سره او سید ازادي رادیو خبرونه دي افغانستان په وخت ما هم تر وو بجو دوام لري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سر بیره لوی خارونو کې د اف ام په سله شر پنځه صفه صفه وازي اوریدل شي د ازادي رادیو په بل پښتو خبرونه کې د ازادي رادیو دوه نيزي خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو زنوریاس نوری لتا سو اجازه غواړم مایکروفون خپل همکار سید سمی عباس ته سپارم چې لنوي مطلب